द वॉशिंग्टन डीसी ना द व्हॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडिओ दे
درنو اوریدون کو السلام علیکم د وایس اف امریکا دی واده زمو جاهی جوادم پسر کپا مکری د دی ساده مهم خبرونو لاندیستا امریکا کې د وړ مې ورځې په من محل ټاکنو کې د ریپابلیکن او ډیموکرات ګوندونو ترمنځ د سختې سیالۍ رسمي نتایج لاندې اعلان شوی او چارواکي وایي کېدای شي څو ورځې وخت واخلي خو ځینې رسنۍ بیا وړاندوینه کوي او وایي ریپابلیکن به د استازو د جرګې هغه 15 څوکۍ وګټي چې د واک لپاره ورته اړتیا لري په پاکستان کې د تاریخ انصاف ګون ویلي دي چې د دوی لانګ مارچ په د زیارت پنځم په ورځ د پنجاب له وزیر آباد څخه د پنډي خواته روانيږي او د ایران د پوز د ځمکني ځواکونو قومندان د شروع ته شنبه په ورځ وویل چې لګون کوون کوبا په ایران کې هیڅ ځای نه درلود کچېره د هیواد ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي د هیواد روانو لارینو په وړاندې د سختو اقداماتو امر کړی وای اوس هم بشپړ خبرونه اورئ په امریکا کې د وړمې ورځې په من محل ټاکنو کې د ریپابلیکن او ډیموکرات ګوندونو ترمنځ د سختې سیالۍ رسمي نتایج لا نه دي اعلان شوي او چارواکي وایي کېدای شي څو ورځې وخت واخلي خو ځینې رسنۍ بیا وړاندوینه کوي او وایي ریپابلیکن به د استازو د جرګې هغه 15 څوکۍ وګټي چې د واک لپاره ورته اړتیا لري ولسمشر جو بایدن د خپل ګوند کامیابی ته هیله مند دی د امریکا سی بی سی نیوز د پیشبینۍ لمخې ریپابلیکن ګوند د استازو د ایوان 198 څوکۍ ګټلې دي او ډیموکراټانو یې 198 څوکۍ خپلې کړې دي وایي تر اوسه د استازو جرګې د 500 څوکیو په اړه نتایج لا معلوم نه دي د سېنات اصل څوکۍ د دواړو ګوندونو ترمنځ ویشل شوې دي او 55 څوکۍ لري خو ډیموکراټانو په پنسلوانیا ایالت کې د ریپابلیکانو تر واک لاندې څوکۍ کنټرول واخیست په څلور نورو ایالتونو اریزونا او نیوارا وسکانسن او جورجیا کې لا هم ورستي نتیجې مخې ته نه راغلي په پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند ویلي د دوی لانګ مارچ په د زیارت پنځمبي پورز د پنجاب له وزیر آباد څخه د پنډي خواته روانيږي پنجاب کې د تحریک انصاف حکومت دی او وزیر آباد هغه سیمه ده چې د تحریک انصاف په مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان باندې پکې ډز وشو او هغه پکې له یو سنټر سره یو ځای جوړ شو د پنجاب حکومت ویل چې د لانګ مارچ او احتجاجي لارون د امنیت لپاره یې 15,000 امنیتي سرتیر ګمارل دي عمران خان په هغه باندې د بریټ په منصبه کې د پاوز دی و جنرال نوم هم اخیستې دي چې باید په اړه یې بلټنې وشي خو د شابه شریف حکومت د عمران خان د غوښتنه نه ده منلې تحریک انصاف حکومت د پلازمینې اسلام آباد پر لور روان لانګ مارچ د دې لپاره پیل کړی چې د هغوی په وینا اوسنۍ وزیر اعظم د لڅوکې لري او مخکې له وخته سمدستي دي بیا انتخابات وشي د پاکستان موجوده حکومت تر اوسه پورې د تحریک انصاف ګوند یو غوښتنه هم نه ده منلې په ماسکاو کې د هند او روسي د بهرني چارو وزیران پر دوه اړخیزو اړیکو لباس ها خو د سیمهیزو نړیوالو موضوعاتو په سر کې پر افغانستان تم شول بی بی سی خبر ورکړی چې د روسي د بهرني چارو وزیر سرګی لاوروف په دې اړه چې د رواني او نه هغې غونډې ته چې په ماسکاو کې د افغانستان په اړه جوړیږي ولې طالبان نه دی وربل شوی وویل چې طالبان د اصلاحاتو در وستو او داسې ټولګډونه حکومت جوړولو په ژمنو کې پاتې راغلي چې د بیلابیلو سیاسي تو کمیزو او مذهبی برخو استازولی وکړي خو لاوروف ټینګار وکړ چې روسیا به د ماسکاو د غونډې پایلې له طالبانو سره شریکې کړي په ماسکاو فرمټ کې روسیا هند ایران قزاقستان قرقیزستان چین پاکستان تاجکستان ترکمنستان او ازبکستان ګډون لري د طالبانو حکومت لا د لاوروف دغو څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی د ایران د پوز د ځمکني او ځواکونو قومندان د شروع چهارشنبه په ورځ وویل چې لاریون کوون کوبا په ایران کې هیڅ ځای نه درلود کچېرې د هیواد ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي د هیواد د روانو لاریونونو په وړاندې د سختو اقداماتو امر کړی وای په ایران کې د حکومت ضد لاریونونه په سپتمبر میاشت کې د حجاب د مسلې په اړه له پولیسو سره د یوې کوردی مېرمنې مهسا امینی د مړینې په غبرګون کې پیل شوی لاریونونه په چټکۍ سره خبره شول او لزده کوونکو ډاکټرانو او وکیلانو نیولې تر کارګرو او لوبغاړو هم پکې برخه اخیستې د ایران د ځمکنیو ځواکونو قومندان د ایران په اکثره سنی میشتي خار زاهدان کې د خونړۍ او لاریونونو د پیلیدو څخه څلوېخت ورځې وروسته د څرګندونه کړې د بخښنه نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل ویلي د ایران امنیتي ځواکونو د غلطه د سپتمبر په 13 نیټه لکتر لګه شپږ شپېته کسان په ډزو وژل دي د روس د دفاع وزیر سرګی شاجوی د شوروی چهارشنبې په ورځ خپل ځواکونو ته امر کړی چې د اوکراین له قبضه کړي خار خرسان څخه ووځي او د دنیپرو د سیند مقابل لوري ته د دفاعي کرخې جوړې کړي. رویټرز خبری ادارې ویلي چې دا اعلان د روسانو لخوا تر ټولو لوی په شاتګ څرګندوي او د جګړې په ډګر باندې ورسره لوری بدلیږي. په یادې سیمه کې د روسانو لخوا د جګړې قومندان جنرال سرګی سروویکن د دفاع وزیر شاجوی ته راپور ورکړی و چې نور د خیرسان خار لپاره د اکمالاتو رسول امکان نه لري. سروویکن ویلي، زه پوهیږم چې دا یوه ډیره سخته پرېکړه ده، خو په ورته وخت کې موږ به تر ټولو مهم څیز ساتلی وي او هغه زموږ د ساتونکو ژوند دی. دا خبر د اوکراینی ځواکونو لخوا د اونۍ راهیسې د پرمختګونو په دوام راغلی. د خیرسان خار د خیرسان د سیمې مهم خار دی او دا د هغو څلورو سیمو څخه یوه ده چې ولسمشر ولادیمیر پوتین په سپتمبر کې د تل لپاره له خپلې خاورې سره یو ځای اعلان کړی وي او کرملین ویلي و چې اوس د ماسکو د اټومي چترۍ لاندې راغلی. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکې ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اوردونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا ده. خبرونه مو اوریدل او سم د مهمو راپورونو په لور. په امریکا کې د وړ ورځې په من محله ټاکنو کې د ریپبلکن او ډیموکرات ګوندونو تر منځ د سختې سیالۍ رسمي نتایج لا نه دي اعلان شوي او چارواکي وایي کېدای شي څو ورځې وخت واخلي، خو ځینې رسنۍ بیا وړاندوینه کوي او وایي ریپبلکن به د استادو د جرګې هغه 15 څوکۍ وګټي چې د واک لپاره ورته اړتیا لري. ولسمشر جو بایډن د خپل ګوند کامیابۍ ته هیله مند دی. تفصیل یې بارکوال میاخیل وړاندې کوي.
د اکتوبر پر اتمه په امریکا کې په میلیونونو کسانو د کانګرس په منځمهاله ټاکنو کې برخه واخیسته او د دې هیواد د سینټ له سلو څوکیو څخه د 15 او د استازو جرګې د ټولو 415 څوکیو لپاره رایه ورکړې. تر دغو ټاکنو مخکې ځینو څارونکو له رسنیو سره په خبرو کې پیشبیني کړې وه چې کېدای سي اپوزیشن ګوند ریپبلیکن د استازو په یوان او کېدای سي په سینټ کې هم کنټرول ترلاسه کړي. دې خبرې د ریپبلیکن ګوند چارواکي ډاډمن کړي چې د ډیموکریټ ولسمشر جو بایډن به د ولسمشرۍ د 4 کلنې مودې په 2 نیمایي کې د خپلو پالیسیو په ترسره کولو کې ناکام کړي. د امریکا سی بی سی نیوز د پیشبینۍ له مخې ریپبلیکن ګوند د استادو د ایوان 198 څوکۍ ګټلې دي او ډیموکراټانو 130 څوکۍ خپلې کړې دي. وایي تر اوسه د استادو جرګې د 50 نورو څوکیو په اړه نتایج لا معلوم نه دي. د سینټ سل څوکۍ د دواړو ګوندونو ترمنځ ویشلې دي او 50-50 څوکۍ لري، خو ډیموکراټانو په پنسلوینیا ایالت کې د ریپبلیکنو تر واک لاندې څوکۍ باندې کنټرول واخیست. په 4 نورو ایالتونو اریزونا او نیواډا، ویسکانسن او جورجیا کې لا هم وروستۍ نتیجې مخې ته نه دي راغلي. د دغو ټاکنو وروستۍ نتیجې به وښيي چې ریپبلیکن ګوند د کانګرس د اکثریت او مشرۍ لپاره غوره کیږي او که به د ولسمشر جو بایډن د ډیموکرات ګوند په کانګرس کې د مخکې غوندې خپل اکثریت وساتي. رپورټونه وایي که ریپبلیکن ګوند بریالی سي نو کولای سي په راتلونکو 2 کلونو کې د ولسمشر جو بایډن د واکمنۍ په 2 نیمایي کې د هغه د ډیرو تګلارو مخه ونیسي او په پایتخت واشنگټن ډي سي کې د یو بل دوه اړخیز حکومت پړاو پیل کړي. د امریکایي سیاستوالو ترمنځ دا مهال د روس او اوکراین د جګړې موضوع هم توده ده. له هغه وخته چې روس پر اوکراین یرغل کړی، ولسمشر بایډن اوکراین ته د 80 ارب ډالرو په ارزښت مرسته او وسله ورکړې ده. په منځمهاله ټاکنو کې د ریپبلیکن ګوند له لوري د استازو ایوان د اکثریت ګټلو په صورت کې دا امکان څرګند شوی چې اوکراین به د امریکې دا پراخ ملاتړ وبایلي. دا اټکل هم کیږي چې د ریپبلیکنو له کامیابۍ سره به کیوین مکارتي د استازو جرګې مشر سي چې د پخواني ولسمشر ډانلډ ترامپ ډیر نږدې ملګری دی. سږ کال په منځمهاله ټاکنو کې د امریکې د سینټ تر 3 برخې ډیر غړي بیا ټاکنو ته ولاړ وو. ریپبلیکنو ته اړتیا ده چې د ډیموکراټانو تر کم اکثریت د مخکې کېدلو لپاره یوازې یو اضافي څوکۍ وګټي. په فلوریډا کې ډیموکراټان له لومړۍ ماتې سره مخامخ شوي دي او د سینټ د غړیتوب لپاره میرمن وال بی ډیمینګز د خپل ریپبلیکن سیال مارکو روبیو په وړاندې ناکامه شوې ده. د سینټ لپاره سیالي ډیر نږدې روانه ده او دا ګرانه ده چې د یو ګوند د کامیابۍ اټکل وسی. په جورجیا کې د رایو لشمیره معلومیږي چې د ریپبلیکن ګوند هرشل واکر او ډیموکریټ رافیل وارناک ترمنځ رایې تقریبا په مساوي ډول ویشل شوې دي. تر اوسه د راغلیو نتایجو په اساس واکمن ډیموکریټ ګوند په منځمهاله ټاکنو کې یو شمیر څوکۍ بایللې دي. د جورجیا ځینې رای ورکوونکي وایي دا ټاکنې د دوی لپاره یو فرصت دی چې له بایډن څخه خپل خفګان ښکاره کړي. ډیموکراټانو په پایتخت واشنگتن ډی سی او د ورجینیا ایالت په څو ښارونو کې ځینې مهمې لومړنۍ بریاوې ترلاسه کړې دي. د رایو اچولو او شمیرلو د ځنډ په اړه جلا رپورټونه خپاره شوي دي. ځینې سبب د ماشینونو خرابوالی ګڼي، خو چارواکي وایي په مجموعي ډول په ټول امریکا کې خلکو په سمه توګه رایې یا ووټونه اچولي دي او تمه لري چې په راتلونکو څو ورځو کې به د ټاکنو وروستۍ نتیجې اعلان کړي. بارکوال میخیل، وی او ای ډیوا، واشنگتن.
په پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند ویلي چې د دوی له مارچ په د زیارت پنجشنبې په ورځ د پنجاب له وزیر آباد څخه د پنډۍ خواته روانېږي. پنجاب کې د تحریک انصاف حکومت دی او وزیر آباد هغه سیمه ده چې د تحریک انصاف مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان باندې پکې ډزې وشوې او هغه پکې له یو سرټار سره یو ځای ژوبل شو. د پنجاب حکومت ویلي چې د لانګ مارچ او احتجاجي لارون د امنیت لپاره یې 15,000 امنیتي سرتیري ګمارلې دي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې زموږ همکار احمد فواد لامی په اسلام آباد کې د ډیوی له خبريال پیر ولای شاه سره خبرې کړي.
د عمران خان د تحریک انصاف ګوند احتجاجي مظاهرو نن درېم ورځ ده په ټول ملک کې. خو پرون نه عمران خان د وینا نه بعد دغه مظاهره ختم کړې شوې او چې کوم احتجاجي ناست دي، خاص کار د اسلام آباد نګیر چاپیرا هغه لا دوام لري. د خیبر پختونخوا او د لاهور د طرفونو چې کوم دی چې څوک راځي پایا تخت اسلام آباد ته، دا غیته مشکلات شته دي. د لک ساتورو لار چې کوم دا پډیرو ساتورو کې خلک چې کوم دی نو پاغي باندې راځي. نو دا مظاهره خو روانه دي او سبا لا تحریک انصاف ګوند چې دی هغه یو ځل بیا هم دا غزنه د پنجاب وزیر آباد علاقې نه د مارچ پیل کولو اعلان کړی دی. کمزې کې چې تیرونه د زیارت پروزو د عمران خان باندې رډز ل پیخ نه پس مارچ زندول شو. نو سبا له بعد هغه مارچ بیا د وزیر آباد نه پنده طرف ته روانيږي. جی
او حکومت دغه احتجاج کوونکو غوښتن ته څه جواب ویلې یا څه ویلي دروسه؟
د عمران خان لوی غوښتنه خدای د ملک د سمدستی انتخابات شي او د حکومت ته استعفا ورکړي وزیر اعظم شهباز شریف. نو هغه حکومت نه مني دغه مطالبه. بل چې کوم د عمران خان مطالبه او چې غبانې کمیټې شوې دي په هغه کې د فوج استخباراتي ادارې ISI یو جرنیل نو هغه ته شامل کړی شي چې غبانې عمران خان الزام لګی چې هغه د منصوبه کې شامل وو د وزیر اعظم نوم د کورونو چارو وزیر نوم. نو حکومت هغه نه ده بنلې او حکومت او د پولیس په مدیت کې FIR درج کړی دی. نو په ظاهر خو حکومت چې کوم دی سپور د عمران خان یو مطالبه هم نه منلې. بل دا چې سواله کوم مارچ پیل کیږي دا غي لپاره بیا پنجاب صوبا چرته چې عمران خان خپل حکومت ته باغ حکومت په لوی کچا د اعلان کړی دی چې 15,000 سکیورټي پولیس والا باندې د مارچ په حفاظت
باندې. او یو بل خبره پیر صاحب، او به خیر تاسو خبره مې ونیول، وزیر اعظم شهباز شریف د مصر شرم الشیخ کې د کانفرنس نو وروسته لندن ته تللی دی چیرته چې نواز شریف عمل توسي ګیزنی خلک دا سفر د دې سره تړي چې غنی د پوز د مشر پټاکنې باندې سلام مشورې کیږي. په دې اړه سیاسي ډګر کې څه ویل کیږي؟
دلته پاکستان کې خو دغه یک دم د مصر نه لندن ته تلل اول تنن ماسپخین د مقامي اخبار نه خپل رول نواز شریف سره ملاو شوې ده، ډېر اهمیت ورکول کیږي. او د پاکستان په ټلویزیون چینلو او خو د لښول چې کله دغه ملاقات درسته شهباز شریف روغتونو راغنه دا پښتنه مشوا چې پاکستان کې د فوج نوې سرلخر تاسو څوک جوړوي. دغه سره جواب یې نډړه کړل دا او هغه دا ویل چې دا د دېدن کورنۍ خپل لکور د غړو ملاقاتو او د دین زیاتې سنې دی ویلې. خدا ویل کیږي چې دا ډېر مهم سفر دی. داغه
د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار د شوبې چرشنبې په ورځ اعلان وکړ چې حکومت به د وفاقي شریعت کوډ د هدایتو په ضد د سټیټ بینک اف پاکستان او نېشنل بینک اف پاکستان خواستونه بیرته واخلي. چې دا شان حکومت بنکي نظام تر کال 2020 پورې په مکمله توګه د شریعت مطابق بدل کړي. په دې اړه څېړونکو بیلابیل نظرونه لري. له اسلام آباد څخه پرې د ډیوی خبریال الیاس خان یو راپور استولې.
د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار د شروع یا چهارشنبه په ورځ اعلان وکړو چې حکومت به د وفاقي شریعت کوټ هدایت او پزت سٹیټ بینک اف پاکستان او نېشنل بینک خواستونه بیرته واخلي چې دا شان حکومت د بینک نظام کې تر کال 2020 پورې اصلاحات او دا په مکمل توګه د شریعت مطابق بدل کړي. د اوږدې مودې ځنډول شوې قضیه کې د وفاقي شریعت عدالت پریکړه سږ کال په اپریل کې اعلان شو او محکمې حکم کړو چې وفاقي حکومت او صوبائی حکومتونه دی پاړوند قوانینو کې بدلون راولي او هدایات ورکړي چې د هیواد بانکي نظام دی 2020 کال دسمبر میاشت پورې د سود نه پاک شي. سوداګریز بانکونو او مرکزی بانک وروسته د سپریم کورټ په وړاندې د وفاقي شریعت کورټ پریکړې ننګونو لپاره خواستونه جمع کړي وو. په دې اړه د شروع په ورځ خبري غونډې ته د خزانه وزیر اویل د وزیر اعظم په اجازه او د سټیټ بانک گورنر مشورې سره زه د وفاقي حکومت په استازیتوب اعلان کوم چې سټیټ بینک او نېشنل بینک به د سپریم کورټ څخه خپل خواستونه بیرته واخلي. زموږ حکومت به په بشپړ توګه هڅه وکړي چې زر تر زره په پاکستان کې اسلامي بانکي نظام عملي کړي. سیډونکو په پاکستان کې د شریعت مطابق بانکي نظام معرفي کولو باندې خبرګون لري. یو ډیو سره خبرو کې د مالیاتي چارو کارپوه ډاکټر شاهد حسن صدیقي د حسابدار د اعلان سیاسي بولی او وايي
government is able to convince these two banks, namely Western Commercial Bank and United Bank, to withdraw the appeals.
The State Bank or National Bank sara sara dva shakhsi bankuno United Bank or Muslim Commercial Bank Limited hum Supreme Court ke da wifaqi shariat court da prekri parzat khwastuna jama kri di aw tarkome pore che da dva bankuna khpul khwastuna wapas nawi akhisti da isagdar da bayan his mana ne lari wali che da de bankuno khwastuna da islami shariat court tola prekra zandawle shi. نوموړی اویل پاکستان کې د سود نه پاک بانکي نظام راوستل په موجوده صورتحال کې ممکن ځکه نه دي چې ټول سوداګریز بانکونه د سود په بنیاد کاروبار کوي او زما په خیال دا به ممکنه نه وي چې دا بانکونه اسلامي نظام ته انتقال کړی شي. خو اقتصاد پوه او د پاکستان د خزانه یو پخوانی وزیر ډاکټر سلمان شاه وی او ای ډیو ته اویل
ایولوشن جو ہے اسلامک بینکنگ کی یہ چلتی جائے گی جیسے پہلے چل رہی ہے.
پاکستان کی اسلامی بینکاری د ارتقائی عمل نہ تیری گی خو مونگ تبا دا ہم قتل وی چی دا کم نظام مونگ جوڑو دا ډیر زیات تحقیق تا اڑتیا لری. نموڑ اوائل وقت سرا سرا دے ہر سکے پر مختق کی گی ولی چی پاکستان کی اسلامی بینکاری ڈیرا مشہور تھا اور دے کے اس پر نڑیوالا کا چا ہم پر مختق کی گی خو زما پا خیال دا ہر سر دمرا پا تندائی سرا نشکے دے. پا وفاقی شریعت عدالت کې د 13 نورلسو کلونو راهسې د سودی نظام پر ضد مقدمه روانه وه او له هغه وخت راهسې د یاد عدالت شاوخوا نه مشر قاضیانو خپل دندې بشپړ کړي او قضیه پاتې وه. د کومې پریکړه چې سږ کال د اپریل په میاشت کې اعلان شوه.
څېړونکي وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم پر ضد په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې څومره مقدمې درج شوي نو دواړه حکومتونه کله هم دغه مقدمه بیرته نشي اخیستلی ځکه چې هغوی لا هم دومره واک نه لري. هغوی وایي د پی ټی ایم په اړه د پاکستان تحریک انصاف ګوند او پوځیان په یوه پاڼه دي او پی ټی آی په خپلو حکومتونو کې یو شمېر مقدمې درج کړي دي. تل د ډبې د خبریال فرید شینواری څخه اوري.
د پښتون ژغورنی غورځنګ یا پی ټی ایم مشر منظور پښتین په ضد د نومبر په 6مه په خیبر باړی سیمه کې او د 13 میاشتې د اکتوبر په 14مه په لاهور کې د اسما جهانگیر په کانفرنس کې وینا نه پس په هغه د پولیسو لخوا مقدمه درج کړی شوې دي. څېړونکو وایي د پی ټی ایم په ضد مقدمو درج کولو نه دا ثابتېږي چې د پنجاب او خیبر پښتونخوا حکومت واګې تحریک انصاف سره نه ولې د نورو ادارو سره دي. د پیښور پوهنتون د جرنالیزم څانګې استاد او څېړونکی ډاکټر سید عرفان اشرف وی او وی ډیو ته وایي د تحریک انصاف ګوند او پوځ د پی ټی ایم په اړه یو دریز لري.
نو د بنیاد باندې یقینا څه د فوج د پی ټی آی حکومت مسله دا پی ټی ایم سره هغه یو دا هغه کوم سخت دریز خپلوي یا د بلوچستان سرجنس په حواله باندې یا د پښتنو پروګرسیو طبقه حکومت دی په هغه کې پی ټی آی او د فوج کوم دریز دا یا د فوج د پی ټی آی کوم اقدامات دي هغه کې ډورو کې څه اختلاف نشته. اختلاف کدا د پی ٹی آئی او د فوج و ماس کی آغا د اقتدار په حوالے دا
د خیبر پولیسو لخوا په منظور پښتین او نورو غوندونو غړو باندې هغه وخت مقدمه درج کړې شو کله چې هغه د یوې اولسی غونډې ته د امن په موضوع ویناګانی کړې وي. چیرونکې وایي دا کله هم نشي کېدای چې د پنجاب او خیبر پښتونخوا حکومت د پی ټی ایم په ضد درج کړې شوې مقدمه بیرته واخلي، ولی چې په دې کې زیاتره مقدمه د بل چا په خوخه درج کړې شوې دي. ډاکټر سید عرفان اشرف وایي کوم خلک چې د امن په ځای کولو غوښتنه کوي نو هغوی پر ضد مقدمه کیږي، او کوم چې شر خوري نو هغو ته څوک څه نشي ویلی.
نو زه دا وایم چې دا خبره واضح ده او هغه کې محکوم طبقات څه کوم دي، د بشري حقوقو مسلې څه کوم دي، کا د فوج حکومتي، کا د پی ټی آی حکومتي، کا پنجاب کی، کا خیبر پختونخوا کی، دا په یو پیج دي او دا به مستقل او دا به دوامي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مشر منظور پښتین 13 ورځ وی او وی ډیو ته ویلی وو په پنجاب کې د عمران خان د خپل خوخي مقدمه کول غوښتل نو ونشو. نو ما ویل ک دوی وای چې بد ورسره روان دي، نو دوی دی بیا خو کړی او په مثبت انداز دی په خیبر پښتونخوا کې د پی ټی ایم په پرمنه جلسو مقدمه بیرته واخلي.
مونږ خپل تحریک په هیڅ صورت نه پریږدو، مونږ تحریک په دوام لري. مونږ ته دا پته وه چې دا ریاست پښتنو چې څوک حق د پښتنو ځنه غواړي نو دوی د هغو خلاف ظلم هم کوي، جبر هم کوي او هر ډول زیاتی کوي. دوی اف آی آر نه کوي، مونږ به د دغو اف آی آرونو او د دغو بندیزونو پروا نه کوو، مونږ به خپله مبارزه جاری ساتو.
څیرونکي وایي عمران خان په خپلو ویناګانو کې بیا بیا د پوځ افسران یاد کړي، خو تر اوسه پورې د هغه پر ضد چا هم مقدمه درج نه کړه. خو دې تر څنګ که پی ټی ایم مشر د امن او خپلو حقونو ترلاسه کولو غوښتنه کړي نو هغه پر ضد مقدمه درج کړای شوې دي. فرید شینواری، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
ترنولونکو د وایس آف امریکا ډیوا ده. په مسکو کې د هند او روسیې د بهرنیو چارو وزیران پر دوه اړخیزو اړیکو له بحث هاخوا د سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو پر سر په افغانستان تم شوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاواروف په دې اړه چې د راروانې اونۍ هغې غونډې ته چې په مسکو کې د افغانستان په اړه جوړیږي، ولې طالبان نه دي وربلل شوي، وویل چې طالبان د اصلاحاتو د راوستلو او داسې ټولګډونه حکومت جوړولو په ژمنو کې پاتې راغلي چې د بېلابېلو سیاسي، توکمیزو او مذهبي برخو استازولي وکړي. په دې اړه نور حال له پیښور څخه د عبدالرزاق په ریپورت کې.
د روس اټاس خبری ادارې لیکلی چې د افغانستان لپاره د دغه هواد ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې د افغانستان په اړه د ماسکاو سلام مشورو راتلونکو غونډه د نومبر میاشتې په نیمایي کې جوړیږي. نوموړي خبری ادارې ته ویلي چې په غونډه کې به د طالبانو استازي ګډون ونه کړي. په افغانستان کې میش د سیاسي چارو شنونکو امین الله احساس وایس اپ امریکا ډیو نیوز توای د غونډې په محل به په افغانستان کې د ټول شموله حکومت او په هیواد کې د امنیت په اړه بحثونه وشي.
دوی به په افغانستان کې د امنیتی وضعیت یاده چې په افغانستان کې هغه ډلې او هغه ګروپونه چې دوی داسې انګیري چې ګواکې دغه ډلې او ګروپونه د مرکزی آسیا هیوادونو ته امنیتي ګواښ دی، په دغه مسایلو به خبرې کوي. او دا چې اسلامي امارت د دغو ډلو د زوف یا د منځوړلو لپاره څه کوي یا څه کولی شي.
د خبري ادارې تر مخه په غونډه کې د چین، هندوستان، ایران، پاکستان، قزاقستان، کرغستان، تاجکستان، ترکمنستان او د ازبکستان استازي ګډون وکړي. امین الله احساس زیاته کړه د اسلامي امارت د استازو په غیر موجودګۍ کې تر سره کیدونکو دغه غونډه به د افغانستان په اړه مطلوبه نتیجې او خ اثر ونه لري،
ځکه په دې کې به د اسلامي امارت چارواکي یا استازي نوي چې دغه کانفرنس ګډونوالو ته د مختلفو موضوعاتو په اړه دوی ته وضاحت ورکړي یا غوښتنې چې دوی لري دوی سره خبرې وکړي.
که څه هم روس طالبانو ته د بلنې نه ورکولو علت نه دی ښکاره کړی، خو څېړونکي په دې نظر دي چې د ماسکاو په غونډه کې طالبانو ته ځکه بلنه نه ده ورکړل شوې چې طالبانو روس او د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د هغه وسلوالو مخنیوي په اړه مکمل باور نه دی ورکړی کوم چې دغه هیوادونه د ځان لپاره ګواښ ګڼي. په کابل کې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکو عبدالناصر شفیق د ماسکاو فارمیټ غونډې ته د طالب چارواکو نه رابللو علت د اسلامي امارت او د امریکا ترمنځ په اړیکو کې پرمختګ ښایي.
د سیمه هیوادونه لکه روسیا او چین د امریکای دلته د تیر حضور نه زیانونه لیدلی دي او د دې ډار وسره شته چې آیا طالبان واقعا زموږ سره اړیکې داسې پالي چې د امریکا ګټې به نظر اندازو شي او کنه. نو دې حقیقتونو یا دې انګیرون ته په کتو سره کېدای شي د سیمه هیوادونو دا ځلې پتیری چې د طالبانو په نه حضور کې دا ډول غونډه ولري.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت مرستيال ترجمان بلال کریمی په روس کې د افغانستان په اړه جوړیدونکو غونډه کې بحثونه د طالبانو د چارواکو پرته نیمګړی بولی.
تاسو په جریان کې سیلنی کمر افغانستان اوس یو خپلواک مسؤل او مشروع حکومت لري او نړۍ سره په سیاسي اقتصادي او امنیتی برخو کې مثبت تعامل ولري. بنا ان په دې اساس په داسې ناستو کې د افغانستان حکومت نه ګډون پر تعامل باندې منفي اغیز کولای شي.
د افغانستان په حق له د ماسکاو فارمټ غونډه تیر کال د اکتوبر په شلمه تر سره شوی و او د افغانستان د سرپرست حکومت د مرستيال عبدالسلام حنفي په مشرۍ کې د طالبانو پلاوی ګډون کړی و. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیو نیوز په خبر.
درنورونکو راپورونه مو اوریدل او اوس هم یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
امریکی د متحده قانونو د بشری حقوقو د کونسل په یو 50 غونډه کې د بشری حقوقو مرسته کړې ده او په ګرد د دنیا کې د دې د تحفظ او د ودی په خبره زور ورکړې ده. امریکی د یورپ شپږویشتو ملکونو سره او سلویختو نورو ملکونو سره په شریکه یو قرارداد وړاندې کړی دی په کوم کې چې په روس کې د بشري حقونو ورځ په زیاتی خرابیدونکو حالاتو باندې فکرمندي ښکاره کړی شوې ده چې پکې په تحریر او تقریر او په امنناک ډول د خلکو خپلو کې پر اغونډېدو د لګېدلو سختو بندیزونو خبرې هم شاملې دي. په قرارداد کې د دې ټولو حالاتو په آزادۍ سره د جاج اخیستو په باب له یو خصوصي ریپورت هم منظور کړی شوی دی. امریکي او 50 نورو ملکونو په شریکه خپل دا یو فیصله هم وړاندې کړی ده چې د متحده قانونو د بشري حقوقو های کمشنر دی د چین په سینکیانګ سیمه کې د بشري حقوقو په حالاتو خبرې وکړي. د امریکي او د 50 نورو ملکونو په شریکه وړاندې کړی فیصله کې سینکیانګ کې د یوغور او د مسلمانانو د نورو فرقو د خلکو په یو مخیزه ډول بندیوان ساتل او دوی سره د فرق سلوک کېدل بین الاقوامی جرمونه او خصوصا د انسانیت خلاف جرمونه ګرځولې کېدی شي. د شریک فیصله کې دا خبره هم په ګوته کړې شوې ده چې د چین په دغه سیمه کې د بشري حقوقو سنگینی خلاف ورزه روانې دي. د متحده قانونو د بشري حقوقو د کونسل د جوړېدو نه راپدې خو دا ډومبه زل دي چې د کونسل یو غړي ملک باضابطه تور په چین کې د بشري حقوقو د خلاف ورزو د مخنیوي خبره اوچته کړې ده. خدا وړاندې کړې فیصله په ډیرو کم ووټونو نامنظور شو. امریکي نورو ملکونو سره په شریکه وړاندې کړی یو بل قرارداد کې د خصوصي رپورت د لمنې فراخولو غږ کړی دی چې پکې د افغانستان د حالاتو په اړه دغلته د بشري حقوقو د خلاف ورزو د واقعاتو تحریري تور دراغونډولو او محفوظ ساتلو غږ شوی دی. په دې کې د خزو جنکو او د کمشمیر ګوندونو د حقونو وهلې کېدو خبره په خصوصي تور شوې ده. امریکی نورو ملکونو سره په شریکه یو بل قرارداد هم وړاندې کړی دی په کوم کې چې د بشري حقوقو د کونسل ایتوپیا کې د بشري حقوقو حالاتو ته د پام ګرځولو غوښتنه شوې ده. د بشري حقوقو د کونسل د اهمي ډلې د یو غړي ملک په حیث امریکي نورو ملکونو سره په شریکه یو بل قرارداد هم وړاندې کړی دی په کوم کې چې د سریلانکا حکومت سره دغه ملک کې د اقتصادي اړیګړي په حالاتو کې د کونسل د مسلسل رابطې ساتلو وینا شوې ده. په قرارداد کې سریلانکا کې تیر ورځو کې د سیاسي اړیګړي په دوران کې د بشري حقوقو د شوو خلاف ورزو د تپوس کولو مطالبه هم شوې ده. د بشري حقوقو د احترام او تحفظ اقدامات سیاسي او اقتصادي اصلاحاتو سره تړلي دي. امریکي کونسل سره په شریکه په شام کې او خصوصا د بشار الاسد په دور کې د بشري حقوقو کیدونکو خلاف ورزو ته د عالمی برادرۍ د پام راګرځولو وینا کړې ده. امریکي په وینزویلا کې د نیکولس مادورو حکومت نه هم د بشري حقوقو د کیدونکو خلاف ورزو د تپوس کولو د پاره نورو ملکونو سره په شریکه یو قرارداد وړاندې کړی دی په کوم کې چې وینزویلا کې د حقیقت حال معلومولو د جرګې د میاد د بیانې کولو غوښتنه شوې ده.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ. ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 202-3
USA.
درنو اردن کو د ډیوی سارنی خبرونه پام دی ځای پای ته رسیدي. د ډیوی تر ماخملي خبرونه پورې مو کوربه ز مجاهد جواد پلی الله سپارم. تاسو روغ جوړاو خوشاله اوسئ.